دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مسپښین درې بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ درته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار فرخند اسد وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د خبریالي ملالې میوند قاتلان دي نیولې دي. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 50 کسان مړه شوي دي. او ټایم مجلې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او منتخب همرستیال ولسمشره کاملا هیرس د کال غوره شخصیتونه ګرځولي دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو ملالې میوند او الیاستای قاتلان یې نیولې دي. پرون په جلال آباد کې د ملالې میوند وجل کېدو 200 ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاالحق امرخیل مشال ریډیو ته وویل چې د انعکاس ریډیو ټلویزیون خبریالې دوه قاتلان یې نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د ازادي راډیو د خبریال الیاستای په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولې دی چې د خپل جرم اعتراف یې کړی دی. نوموړي زیاته کړه ټول ویډیویي اعترافات په رسنیو سره شریکوي. خبریاله ملاله میوند پرون سهار له خپل ډرایور سره په جلال آباد کې د وسلوالو په ډزو وجل شو. پر ملالې میوند د برید ذمہواری داعش وسلوالې ډلې منلې. نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاستای د لخکرګاه کې په یو هدفي حمله کې وژل شوی و. وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 11مه په وفاقي کابینه کې بدلونونه اعلان کړي چې تر مخه شیخ رشید د کورنیو چارو وزیر ټاکلې او د ریلوي وزارت یې اعظم سواتی ته ورکړې دي. دولتي راډیو د وزیر اعظم د دفتر د بیان په حواله ویلي چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر اجازه په اوس د نشي موادو د کنټرول وزارت مشروي. بیان زیاتوي چې د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ ته د خزانه وزارت سپارلې دي. د وزیر اعظم دفتر په کابینه کې د دې بدلونو په اړه نور څه نه دی ویلي. خدا په تیرو شاوخوا درو کالو کې سلورم وار دی چې وزیر اعظم په خپل وفاقي کابینه کې بدلونونه کړی دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 2,23,320 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهارا د دسمبر 11مې پورې له دې وایرس 8,653 کسان مړه شوي، خو تر 3,09,000 زیات کسان ترې جوړ شوي هم دي. بلخوا په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې 50 کسان مړه شوي دي. پرون د دسمبر پر 10مه په کابل کې د پاکستان سفارتخانه په یو بیان کې ویلي چې په هیواد کې د کورونا وایرس په مثبتو کیسونو کې زیاتوالی روان دی، نو ځکه باید د تورخم او چمن د لارې افغانستان ته له افغانستان او پاکستان ته د داخليدونکو هر تن د کووډ 19 ناروغي منفي ټیسټ وخایي. په بیان کې ویل شوی چې د 12 کالونو کمومره ماشومان لپاره ټیسټ کول ضروری ندي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځای تن د وسوالو په ډزو وژل شوی دی. چارواکي او د سیمې خلک وایي چې پرون د دسمبر پر 10مه د میرالی په بازار کې نامعلومو وسوالو پر یو ځای تن ډزې کړې او تښتېدلې دي. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې شپږ څلوېښتمه پیښه ده چې پکې ځایي مشران او د سیمې اوسېدونکي په نښه شوي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. ټایم مجلې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او منتخب مرستیال ولسمشره کاملا هیرس د کال غوره شخصیتونه ګرځولې دي. د ټایم مجلې مشر ایډیټر لیکلي د امریکا د کیسې بدلولو د خودل چې د خواخوږی طاقت تکرک او تقسیم نه زیات دي او په غم اخته نړۍ د رغولو لپاره د مرهم په توګه د سرګندېدو له وجې جو بایدن او کاملا هیرس د 2000 کال لپاره غوره شخصیتونه ټاکلې دي. بایدن او کاملا لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او بل خبردار چې د امریکا حکومت د سلاکارانو یوې خپلواکې ډلې د فایزر او بایو انټیک جرمن کمپنیو په اشتراک جوړ د کورونا وایرس واکسین ورکول تایید کړي چې ورسره په بیړني توګه د دغه واکسینو د استعمال منظورې ته لاره برابره شوې ده. تمه کیږي چې د دسمبر پر 10مه د سلاکارانو تر وړاندیز وروسته د امریکا د خوړو او دوایانو فدرالي اداره اف ټي اے په راتلونکو ورځو کې د واکسین د مال منظوري لاسلیک کړي. دا خبرونه
مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. د د افغانستان حکومتي چارواکي وایي د الیاس دایی او ملالی میوند په برید کې لاس لرونکي نیولې دي.
دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د اپوزیشن له جلسو کرونا ناروغي لا خپره سوې ده، خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت هسې پلمې کوي.
دوی خو بیخي د کرونا نه داسې فایده اخیستل غواړي چې د اپوزیشن تحریک ته ناکام کړي. مونږ د کرونا د حفاظتي اقداماتو سره خپلې جلسې هم کوو.
د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمه وایي د ځینو خوراکي توکو نرخونه یې راټیټ کړي او د نورو هغو راټیټولو هڅه کوي، خو د اپوزیشن ګوند یو مخکښ وایي
نوره ګراني ده چې غریبانان خلک ځان له اوړه نشي اغستی، ځان له غوړي نشي اغستی، چینی نشي اغستی، دوایانې نشي اغستی.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو ملالی میوند او الیاس دایی قاتلان نیولې دي. د ننګرهار والی زیولک امرخیل د میوند ملالی او د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. زموږ همکار عصمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوند قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالی میوند وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولی دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یې یو تن نیولی دی. دایی یوه میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلي امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالی میوند د قتل په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه سیروپ سی پل اخلو چې د پردې شاته دی د برنامه یا دی ترور تر شا ولاړ و، هغه به هم نیول کیږي او دی به قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی طارق آرین هم تایید کړی چې د ملالی میوند قاتلان تیر ماښام د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آرین په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او په خپل اعترافات کې ویلي چې د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکې کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس دایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آرین یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالی میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنی دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوند یوازې د راډیو تلویزیون خبریال او ویانده نه وه، بلکې یوه مدني فعاله هم وه چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته ورجست د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو له جلسو څخه په ملکی کورونا لاخ پرسوي ده. نوموړي ویلي چې د ایپیډیم تر جلسه وړاندې په ملتان کې دومره د کورونا کیسونه نه و لکه څنګه چې د په وینا لاغ وروسته خپره شوی دی. خو اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان دا تور ردوي او وایي چې د دوی په وینا حکومت یوازې پلمې کوي. دوی وایي د خپل جلسو پر مهال د کورونا مخنیوي پر لارښوونو عمل کوي. شبیر احمد جان نورحال راکوي.
دا زیارت پورس په سرکاري ټلویزیون خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې پی ڈی ایم یا د مخالف ګوندونو اتحادی ملتان کې پوړمبی نومبر کم ځای کې جلسه وکړه، نو هلته دا مهال د کرونا لپاره ټاکلې شوې 80% په هسپتالونو کې بېډونه یا کټونه ډک شوي دي. دا شان په 2 نومبر یې پیښور کې وکړه، نو د هغې وروسته 40% بېډونه ډک شوي دي. دېنه علاوه اسلام آباد کې 50% او ټول پاکستان کې اوسطن دا وخت 40% د کرونا لپاره مخصوص یا ټاکلې شوي واډونو کې بېډونه د ناروغونو ډک شوي دي او کیسونه په تیزی سره زیاتیږي. نو باید دغه مخالف ګوندونه دي خپل جلسه جلسونه وزنډوي.
جس طرح نظر آ رہا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جو کرونا کے مریض ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اور ایک ایسے
څنګه چې په نظر راځي چې اسپیتالونو کې کم د کرونا مریضان دي دا به زیاتیږي او یا داسې وخت به راشي چې په اسپیتالونو کې به زین وي. د وینا غرض مې دا دی چې کرونا کیسونه ډېر په تیزی روان دي، موسم نور هم په یخېدو دی، نو خپل اندازه ولګوي چې کوم په دې شرح سره کرونا خوریږي نو زموږ خو به اسپیتالونه ډک شي، د صحت نظام باندې به ډېر غټ بوج راشي، دلته خو به حالات ډېر خراب شي. نو دا سیاسي ګوندونه چې څه کوي دوی ته زه اپیل کوم چې دې جلسي جلوسونو سره په حکومت هیڅ اثر نه غورځيږي خو خلقو ژوندونه په خطر کې بوي. جلوس سره به سو شي حکومت په لاړ شي، نو دا جلسي جلوسونه دوه درې میاشتې پس وکړي.
جلوس سے کیا ہوگا؟ گورنمنٹ چلی جائے گی تو یہ جلسے جلوس دو تین مہینے کے بعد کر لیں.
بالخود پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پنوم د یولسو سیاسی جماعتونو اتحاد ویان او د عوامی نیشنل ګوند جنرل سیکرټری می افتخار حسین مشال لیډو ته ویل چې کله ټوله دنیا کرونا وبا بد اغیزمنه کړې وه، نو عمران خان به دا سنجیده نه اخیستله او نه اوس سنجیده دی. د سره د خپل حکومت د ختمېدو ویره ده، نو د کرونا سهارا اخلي ځکه چې د دوی چې کومې غونډې او جلسي جلوسونه کیږي نو هلته کرونا نه وي خو صرف د دوی مخالف ګوندونه په هدف دي.
عمران خان خو چې کم دینو د ډېر پخوانه نان سیریس اټیټیوډ دی، خاص کر د کرونا په والا چې ټول خلک ورته وی چې د کرونا لپاره متقیاتی تدابیر پکار دي. نو د دا خبرو کې چې سمارټ لاک ډاون خبره وکړو خو د لاک ډاون خبره نه کوو. سرکاري مطلب دی خپل اجلاسونه کوي، خاص کر د کابینه اجلاس چې دی کوي هغه یو 50 د تش چې کم دینو وزیران دي. بیا چې کم دی اسد عمر په سکر کې جلسه وکړه داغه لپاره کرونا نه و. د جماعت اسلامي لپاره چې کوم دینو بالکل غي کول عام دوه درې جلسیو کې غرض مې د خبرې ده چې کرونا یو خدایي وبا ده او بالکل مونږه منو چې د دې وبا نه ځان بچ کول غواړي، احتیاطي تدابیر کول غواړي. لہذا دوی خو بیخي د کرونا نه داسې فائدہ خشتل غواړي چې د اپوزیشن تحریک په ناکام کی او دا د هغه خلاف استعمال کی. اپوزیشن سیریس ته مونږ د کرونا د حفاظتي اقداماتو سره خپل جلسیم کو د صرف او صرف د خپل حکومت د بچ کېدو لپاره د کرونا
بلخوا د خیبر پختونخوا د صوبې لوی اسپتال لیډی ریډینګ روغتون کې د بېډونو د کمی خبرونه په مطبوعاتو کې راغلي دي. خو د اسپتال ویان محمد حسین وایي چې فلحال زیشته دي، خو دوی وایي چې د مثبت کیسونو تناسب ډېر زیات سیوا شوی دی، نو ځکه په اسپتال کې چې کوم د 250 د کرونا لپاره خصوصي واډ جوړ شوی دی هغه به راتلونکي کې 500 ته ورسوي. دا منصوبه بندی افاقی وزیر اسد عمر 13 ویلی وو چې په ټول ملک کې د مثبت کیسونو تناسب د 2% نه 8% ته رسیدلی دی او دغه شان د کرونا نه د مرګونو تناسب هم 40% سیوا شوی دی. بلخوا د پی ډی ایم ویان می افتخار حسین زیاته کړه چې په 14 دسمبر به لاهور جلسه وروسته په ټاکلې شوې ځایونو کې خپل احتجاجي تحریک او لاریونو ته دوام ورکوي. خو وایي چې په احتیاطي لارښوونو به پوره پوره عمل کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نو اوریدونکو د ډیس انفو ای یو په نامه په اروپا کې وی خپلواکي ادارې په یو تازه لیکنه کې ویلي چې په نړۍ کې یو شمیر شبکې پر انټرنیټ ناسم معلومات خپروي. په لیکنه کې راغلي چې دا شبکې په بروکسل او جنیوا کې فعال دي. د ډیس انفو ایو په وینا په دې کې یو هند پلوه شبکه هم ده چې د دوی په وینا د پاکستان پر ضد معلومات خپروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال څرګندونې هم کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هر کلی وایو، شاه محمود قریشي په دې اړه څه څرګندونې کړې دي؟
ډیره مننه ستاسو. د شاه محمود قریشي نن خبري ناستې مهمه موضوع او یوازنۍ موضوع هم دغه چې کوم تاسو ته اشاره وکړه چې کوم د یورپ ای یو ډیس انفو لیبر ته وایي، دی چې کوم رپورټ خپور کړی دی او په هغې کې دا ویلي شوي دي چې د پاکستان پر ضد باندې هم په هندوستان کې ځینې شبکو چې کوم غلط او ناسم معلومات خپور کړي. نو شاه محمود قریشي دا خبره وکړه، اولنۍ خبره چې د خطورو لګو په هندوستان باندې د هغې حکومت باندې چې غواړي د قریشي په نظر چې دغه شبکې غواړي پاکستان په نړۍ کې بدنام کړي. یو دا خبره وکړه، دا به وویل چې د تیرو 15 کلونو نه دغه رنګې د ناسم معلوماتو خپرولو دا عملیات او دا آپریشن روانو. د دام وویل چې هندوستان د داسې غلطو معلوماتو په بنیاد غواړي چې خپل ستراتیژیک اهداف هغه ترلاسه کړي. او د دام لکه څنګه چې په رپورټ کې هم د دې ذکر شوی دی چې هندوستان د ده په وینا په ځینې ملکونو کې د پاکستان پر ضد باندې جعلي مظاهرې هم کړي دي. د دا هم ادعا وکړه چې د فرینډز آف گلګت بلتستان او د فرینډز آف بلوچستان نیټورک جعلي دوی جوړ کړی دي. دا خبر هم ده وکړه چې هندوستان دا کار کړی دی. او د دا هم وویل چې اروپایي هیوادونو ته، یورپي ملکونو ته، دغه رنګې ملګرو ملتونو ته هم د قریشي په وینا غلط معلومات د دغه شبکو لخوا هغه وسره هغې ته ورکړل شوي دي. دا و چې د پاکستان چې د هندوستان په اړه باندې کم په ماضي کې خدشات وو، هغه د دې رپورټ نه وروسته کړی شوي چې هغه د هغې تصدیق او تایید شوی دی. بیا ته اشاره وکړه چې په یادونه وکړه چې هندوستان کې کوم یو خبري ایجنسی د ایشیا نیوز انټرنیشنل په نامه ANI چې ورته وایي، هغې دی وی چې د دې د لارې بیا د غلط معلومات په هندوستان کې ټلویزیوني چینلونو ته، اخبارونو ته، نورو میډیا ادارو ته ورکړی شوي دي. او دې دا وی چې هغه بیا چاپ شوی هم دی. بل خوا لږ مختصر چې کوم دغه ای یو ډیس انفو لیب چې کوم خپل رپورټ چاپ کړی دی، او دا اداره چې دا چې په دنیا کې د جعلي خبرونو په حواله سره دی تحقیقات کوي، او دغه روستو کې په څو ورځو مړاندې د خپل رپورټ لري. باقي یو دا ویل شوی دی چې پاکستان خلاف د په هندوستان کې مضامین هم لیکلي شوی دی، او دغه رنګ د ANI دغه نیوز خبری اجانس ذکر هم شوی دی چې د دې لارې به کم رپورټونه خپرېدل، نو هغه به د هندوستان په هر میډیا کې شاملېدل. او دې دغه رپورټ کې پاکستان د دغه خبرونو هدف و. بیا په جنیوا کې دې رپورټ د ادارې دا ویل دي چې ځینې جعلي مظاهرې هم شوي، او بیا د هغه جعلي مظاهرو غټي
د هند لخوا یا دغه چکم خبري اجانس په هند کې تاسو یاد کړئ ANI د دې لخوا څه خبرګون په دې اړه مخ ته راغلي دي؟ تر اوسه کنه
رپورټونو کې چې کوم خبرونه مونږ کتلي دي، رپورټونه وایي چې د هندوستان حکومت دغه رد کړی دي چې دی په ګلاس دی. هغې وی چې په دې دا کوم چې ANI دا یا دا کوم هندوستان کې نورې شبکې دي، نو د هندوستان حکومت لخوا داسې رپورټونه شته چې هغوی دغه رد کړی دي چې په دغه د شبکو په دغه کار کې د هندوستان د حکومت هیڅ رول نشته. ځنې چې کوم غیر ملکی ادارې دي او هغې دغه خبرونه خپاره کړي دي، نو دوی دا وایي چې دوی د دغه نیوز ایجنسۍ ANI یا د نورو خلک چې کوم نمونه اخیستل شوي، ځینې اشخاص هم پکې یاد شوي دي په دغه د یورپي چې کوم اداره د هغې په رپورټونو کې، نو هغوی نه پوښتنې شوي دي، لیکن هغوی دې ته جواب نه دی ویلی. هندوستان حکومت وایي چې په دې کې د هغې لاس نشته.
ډېره مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته معلومات وړاندې کول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو ته ورجیاس د شمال وزیرستان په میرالی سمکی دسمبر پر لسما نامعلوم وسلوالو په ډزو یو ځای تن وجلې او لپیشي څخه ورسته د پیش لځای تشتیدل دي. د پولیس په وینا د نامعلوم وسلوالو خلاف یا د پیشي اف آی آر درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. د په شمالي وزیرستان کې شپږ څلوېښتمه هدفي وجنه ده چې په سږ کال کې ترسره شوې ده. عمر وزیر نور حال راکوي.
د پولیسو ذیلی انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان میرعلي بازار کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیسو او ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې په دغ بازار کې مخپټو وسلوالو د میرعلي اوسیدونکي نور عبدالله په ډزو ووژلو او بریدګر په مخه لاړل. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په وینا دا نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوه او دوی د برید کوونکو د نیولو هڅه کوي. دا په شمالي وزیرستان کې روان کال کې شپږ څلوېښتم هدفي برید دی. د نوړاندې په تیرو لسو ورځو کې درې نور هدفي بریدونه هم شوي چې په دوو بریدونو کې په یو ځای څلور کسان هم وژل شوي دي. هم دا ډول د پولیسو او ځایي خلکو په وینا یا تحصیل میرعلي هڅوخیل کې تیره ورځ نامعلومه وسلوالو د ملک شیراجان په کور دوه لاسي بامونه ویشتي چې په کیسه ځاني توان نه دی شوی. ملک شیراجان د میرعلي هڅوخیل مشر دی چې د نوړاندې هم په وسلوال بریدونه شوي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې بامي هدفي بریدونه او بدمنۍ پیښې زیاتې شوې. د ملک شیراجان پرته په نورو ملکانانو مشرانو هم وسلوال بریدونه شوي. په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي او د نامعلومه وسلوالو لخوا ورته دړکه ورکړل کیږي. د یاد بدمنۍ ضد وخت په وخت ځایي ولس احتجاجونه کړي. حکومت نه د امن باوري کولو غوښتنه کړې خو حکومت او فوز وړاندې په وار وارې داوې کړې چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې. اوس امن پر ځای شوی او داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د دسمبر پر نهمه د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان د نوښار اقتصادي زون اکسټنشن پرانسته کړی وو. د پردي محلي ویلی وو چې هلته به د په وینا تر 2000 زیاتو خلکو ته روزګار ورکړل سي. له دې څخه علاوه مومند، ماربل سیټي، ډیر اسماعیل خان، چترال او غازی کې به هم د داسي زونونو یا کاروباري ځایونو پرانستي پلانډ وخت کوي. د صوبای حکومت دی اعلان په اړه خلکو ویلي چې دوی باید له حکومت څخه د روزګار غوښتنه کوي او حکومت دوی ته روزګار برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان نوخار د اقتصادي ځای اکسټنشن پرانسته کړی. د دسمبر په نهمه د نوخار اقتصادي زون سر اړوند او یا غزیدلی کاروباري او پیداواري ځای د پرانستې په محلي کاروباریانو ته د پلاټونو یا د کارخانو لپاره د ځمکو کاغذونه هم ورکړي. د غزمه کشپک او یا اکړه ده چې په کشپیته پیداواري صنعتونه او یا کارخانه جوړیږي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د انډستری یا د صنعت مشیر عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه ته چې کارخانه جوړ شي ډیرو خلکو ته په کې روزګار هم پیدا شي.
مختلف معدل فارماسیوټیکلز فود پیکیجز کنه مختلف قسم انډستریز فیزیبیلټی ورکړي دا اندازه بس نه بار اور پورې لیبر چې
عبدالکریم خان وویل چې د دوی حکومت کوشش کوي خلکو له روزګارونه ورکړي. نو هم دغه مقصد دپاره دوی کاروباري ځایونه جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې دا د نوخار اقتصادي زون اکسټنشن یا اړوند کاروباري ځای دی او دا د صوبه خیبر پختونخوا حکومت لخوا جوړیږي. ولې هم په دغه نوخار ضلع کې په شکل سپیشل اقتصادي زون پرانستي د سی پیک او یا د چین پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د لاندې له دینه وړاندې شوي. دا نوموړي په وینا چې دلته به د سنگ مرمرو، دوایانو، د خوراکي شیانو او نورې کارخانې هم جوړیږي او دلته جوړ شوي او یا تیار شوي شیان به نه په پاکستان کې بلکې افغانستان او منځنۍ ایشیا ته هم وړلی شي. په دغه پرانسته د سیمې عام کاروباریان هم خوشحاله دي. خو په قبایلي ضلعو کې تر دې دمه یوازې مهمند، ماربل سیټي چې اوس یې نوم خیبر پختونخوا اکنامک زون دی تیار شوی. د قبایلی ضلعو له ټولو اولنی باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالیشاه پښتونیار وایي چې د باجوړ په شمول په ټولو قبایلی ضلعو کې هم باید داسې ځایونه جوړ شي ځکه چې دغه سیمې د افغانستان سره تړلي دي نو کاروباریانو ته به ګټه هم زیاته پاتې کیږي او د شیانو اوړل او یا راوړل به هم زر او اسانه کیږي
نو موږ د خپلې غوښتنې هم کوو چې په کارداره چې په قبایلی علاقو کې په هر علاقه کې اکنامیک زون جوړ شي او ضروری دار چې په باجوړ کې جوړ شي نو دا د حکومت یو هغه بانه هم رکیږي کومه چې زمونږ خپلې پولې تړلې شوې دي هغه و چې رسو سدس څه شی دي چې تاسو د پولې هغه غاړه ته وېسئ نو زمونږ د حکومت نه کلکې غوښتنې دا دي چې د باجوړ په اکنامیک زون باندې فلفورد او سرکار روان شي
د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان بیا زیاته کړه چې د دوی په نورو کاروباري ځایونو کې د شمالي نه تر جنوبي ضلعو پورې ډېر ځایونه شامل دي او په لنډو ورځو کې به د دغه ځایونو پرانستې هم کیږي لدی وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د جاری شوی بیانونو تر مخه رشکه سپیشل اقتصادي زون به 50,000 او ډیره اسماعیل خان اقتصادي زون به 1,500 خلکو له روزګار هم ورکړي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمه وایي چې د یو شمیر خوراکي توکو قیمتونه را ټیټ کړي او د نور هغه را ټیټولو هڅه کوي خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دوی په وینا حکومت تشي داوی کوي او عملي کار نه کوي تفصیل غلام غوث را کوي
د خوراک د محکمې لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار میا خلیق الرحمن په خبری کانفرنس کې د خپلې محکمې د دوه کلونو کارکردګي خبریالانو ته وړاندې کړه او هغه ویل چې د چینو نرخ راکم کړی دی او د وړو غوړو او نورو خوراکي شیانو د نرخونو راکمولو هڅه کوي
کہا جا رہا تھا کہ آٹے کا بحران بننے والا ہے الحمدللہ
ویل کېدل چې د وړو بحران به جوړیږي خو د وړو په کمیمو قابو موندلی ده که زمونږ د محکمه فعاله نه وه نو نن به د وړو تروړه په 1,500 یا 2,000 روپۍ وه تر اوسه مو په وړو د 3.5 ارب روپو سبسیډي ورکړې ده او تر 10 ارب روپو پورې به په دې سبسیډي ورکوو چې خلکو ته په ارزانه بیه اوړه ورسي په مارکیټ کې اوس د وړو د تروړې نرخ 1,000 شپېته یا 1,000 روپۍ دی او د سرکاري ارزانو وړو نرخ 1,700 شپېته روپۍ دی
1,070 1,060 مارکیټ میں چل رہا ہے اور ہمارا جو اپنا سبسیڈائز آٹا ہے اس کا ریٹ جو ہے 860 روپیز ہے
د خوراک د محکمې سلاکار میا خلیق الرحمن زیاته کړه چې د چینو نرخ هم راټیټ شوی او د چینو د کمی د پوره کولو لپاره مو نور ګامونه هم پورته کړی دي
ہم نے 15,000 میٹرک ٹن جو ہے ہم نے چینی کا جو ہے وہ ہم نے امپورٹ کی
15,000 میٹرک ٹن چینی مو ل بہرا درآمد کری دی ددے ترسنگ مو د چینو ملونا ددے پابند کڑل چی پر وقت د گنینا د چینو جوڑول شروع کری او ددے لپاره مو قانون ہم جوڑ کڑو ددے پوجا نن د 1 کلو چینو نرخ 80 روپو تا راکوس شوی دی
تو اس کی جو قیمت ہے وہ 80 روپے تک آ چکی ہے
خو په خیبر پختونخوا کې د حزبی اختلاف ګوندونه د خوراک د محکمې د کارکردګي ردوي او دوی وایي په تیرو 2 کلونو کې د خوراکي شیانو او دوایانو په نرخونو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی او د ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مرستیال مشر سردار حسین بابک په دغه اړه د پختنې په جواب کې وایي
دور گرانی دا چې غریبانان خلک ځان لا غوخه نشي اغسته ځان لا وړه نشي اغسته ځان لا غوړی نشي اغسته چینی نشي اغسته دوایان نشي اغسته د بجلی بل نشي ورکولې حقیقت دا دی چې انسان ډیر زیات خپشي د پاکستان په تاریخ کې دورا سخ وخت چې دی دا نه دی راغلی په عام ولس باندې دوره غربت دی او دوره بیروزګاری په دې 2 کاله کې رااله او دوره ګرانی په دې 2 کاله کې رااله چه دازد یو سیاسی اپوزیشن در نمائنده پا حیث نا دا دی وطن دی یو شهری پا حیث بانی دا خبر کوم چه حقیقت داره چه خلق دیر زیاد تنگ ده.
خدا خوراک دا محکمه سلاکار میا خلیق الرحمن وایی دوی چه کلا دو کال وړاندې واک تر لاسه کړو نو د وړاندې نه هیواد د اقتصادي مشکلاتو سره مخ و، خو په مرکز او صوبه کې د هغوی حکومتونه هڅه کوي چې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په ستونزه قابو عمومي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز له فرخند اسد څخه اورو.
افغان چارواکی وایي چې د دوو خبریالانو ملالې میوند او لیاستایی قاتلان یې نیولي دي. پرون په جلال آباد کې د ملالې له وژل کېدو 7 ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل مشال راډیو ته وویل چې د انعکاس ریډیو ټلویزیون خبریالې دوه قاتلان یې نیولي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د دغه خبر د تایید تر څنګ وویل چې د ازادي راډیو د خبریال الیاستایی په قتل کې د لاس تړلو په تور یې یو تن نیولی چې د خپل جرم اعتراف یې کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر لسما په وفاقي کابینه کې بدلونونه اعلان کړي چې تر مخه شیخ رشید د کورنیو چارو وزیر ټاکلی او د ریلوی وزارت یې اعظم سپاتی ته ورکړي. دولتي راډیو د وزیر اعظم د دفتر د بیان په حواله ویلي چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر اجاز شاه به اوس د نشئی موادو د کنټرول وزارت مشر وي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 4,22,320 ته رسیدلی. بلخوا په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې 50 کسان نشوي دي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې سایتن د وسوالو په ډزو وژل شوی چارواکی او د سیمې خلک وایي چې پرون د میرعلي په بازار کې نامعلومو وسوالو پر یو سایتن ډزې کړې او تښتېدلې. ټایم مجلې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د کال غوره شخصیتونه ګرځولي. د ټایم مجلې مشر ایډیټر لیکلي د امریکا د کیسې بدلولو او د خودل چې د خواخوږۍ طاقت تکرک او تقسیم نه زیات دی او په غمخته نړۍ د رغولو لپاره د مرهم په توګه د څرګندېدو له وجې جو بایدن او کاملا هاریس د 2000 کال لپاره غوره شخصیتونه ټاکلي دي.
مشال ریډیو ته غوږی است. خبرونه درته فرخنده اسد وړاندې کول. اوسم د ریپورټونو پر لور تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې تر برتانیا وروسته شایي پرتلونکو څو ورځې په امریکا کې هم د کورونا وایرس ضد د ویکسینو ورکولو منظوري ورکړل سي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د دې ویکسینو تر استعمال وروسته آیا خلک دې ته ضرورت لري چې ماسکونه استعمال کړي او کنه؟ ایسوسییټیډ پریس اژانس په دې اړه ریپورټ خپور کړی. زموږ همکار احمد شیبر یې لنډیز وړاندې کوي.
د سو دلایلو له امله به خلک تر وی مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنۍ دوم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي و باید وشي او د مدرنا کمپنۍ واکسین څلور اونۍ تر لومړي و وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دغو واکسینونو اغیزمنتیا سمدستي نه ده. د اسوسییټیډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوی اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهمه سن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوی اونۍ تیر شي. په واشنگتن پوهنتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغي ساتي که یې د ناروغي له علامو خوندي کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوي خلک شایي بیا هم په کورونا اخته شي خو دا شمېره به خورا کمه وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین آزموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کېږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شایي د مې میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین که سر لننه هم پیل شي په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چو واکسین ورسیش.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریڈیو ته غوښتس د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع خیبر د تیرا اولس غوښتنه کوي چې حکومت تی د دوی په سیمه کې له افغانستان سره هغه لارې پرانیزي چې د دوی په وینا تجارت وربند کېدای سي. دوی وایي چې که دا لارې د نورو تجارتي لارو په څیر پرانیستل سوي او خلکو ته د تګ راتګ او تجارت اجازه ورکړل سوه، نو هم به د پاکستان اقتصاد ته او هم د ځایي اولس اقتصاد او مالي حالت ته ګټه ورسوي. فرهاد شنواری نور حال رکھے
د خیبر ضلع یو سلومه حلقے نه منتخب شوی غړی محمد شفیق پردای مشال ریډیو توای چې دوی صوبای حکومت ویلی چې په تیرا کې د افغانستان سره په پولا یو نوې دروازه خلاصه کړل شي چې کاروبار او د خلکو ترمنځ پرې تګ راتګ پیل شي او دوړ خو ولسونه ترې ګټي پور تکړي.
کراس بارډر ټریډ چې دی دا د مخ کې نه د مونږ د قبایلی خلکو پېښه وا او د اغه په سلسله کې چونکه نن چې دی بارډر چې دی اغه فینسینګ شروع دی اغه کې ډیر سخت بندیزونه راغلي دي. په اغه کې مونږ دا یو تجویز ورکو چې څنګه اوس د مونږ د تیرا سره د راجګال روډ روان دی د افغانستان بارډر سایډ ته کدغل ته مونږ ته یو ګیټ کولاو شي، نو په دا وجه باندې د مونږ د باړي پورا د باړي خلک هم بلکې د تیرا ویلی خلک چې اغوی سره د کاروبار بل یو ذریعہ نشته دی د دغه گیټ او د کراس بارډر مارکیټ په وجه باندې دغه خلک چې دی دا به ډیر د ترکه سره مخ شي.
د باډي د تاجر یونین مشر سید ایاز وزیر وای چې په تیرا کې په دریو ځایونو کې ممکن ده چې افغانستان سره په پولو باندې لارې خلاص کړل شي او د سره په ټول خیبر ته ګټي ورسي.
مزاتل چې کوم دا سپا ایریا ننګروس ایریا سره راځي دا ټولو نه شاټ لارا ده، په دې باندې روډون تقریبا دیتا نږدې ده 4-5 کیلومتر روڈ با ولگی دا نازیان سره لگی دلی ایریا دا بلو چه کم دای مون سره دور با دا دور با ایریا که مون سره روڈ ٹچ که دای شی بل چه کم دای بادر مارکیٹ جوڑی دای شی بلو مون سره چه کم سسو بی کانداو دای نو دا دری روڈونا دی و دا دری بادر مارکیٹ دلتا جوڑی دای شی دا دی سره دا طول خیبر تقدیر با دلی دای شی فایده با ایداوی چه دلتا تقریبا دیر لسوار لزر دکانونا دی پا بادا که و بیا مو پا تیرا ایریا دا تقریبا دی سر با سو شپته در خلق پر روزگار شي چې اصلور کسان په دکان باندې زوا چاو چې په وړي غ باندې او دلته فیکټری لګی دی شي دلته چې کم دا روډ تیر شي په دغه به ټول د غیزی پورې د به ټول چې کم دی دا ټریډ روډ شي او دا به کمرشل ایریا شي.
دا وخت په تورخم غلام خان انګورډا چمن او خرلاسو باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کیږي. د باډي سوداګر وای چې 2008 نمخ کې باړه یو لوی تجارت مرکز و افغانستان نبورت سوداگرو غیر ملکی سامانونه راوړل او د پاکستان د مختلف برخو نبورت خلق راتلل او دلته به غیر ملکی رختونه چای کاسمیټکس وچ میوی الکترونکس سامانونه پارزان بیا خستل او روزگار ورسر روانو. خطیر خواوشا دولس کال پکې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیات وشول او په زرګونه دکانونه پکې ډنګ شوی وو. فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریڈیو ته غوږیست د خیبر پښتونخوا په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکو یو کمیټي جوړ کړې ده. د دې کمیټي هدف د دوی په وینا ده چې په ځانګړې توګه هلته د میرمنو د حقوقو ساتنه وکړي او هم د دې لپاره هلې ځلې وکړي. دوی وایي چې په لومړۍ غونډه کې پریکړه کړې چې حکومت ته به د میرمنو د حقوقو ساتنې لپاره په قانون سازو کې مشورې ورکوي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات منګوره کې د بشري حقوقو او په خصوصي توګه د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د اویکننګ مشر اپار حسین بابک مرستیالي کمیټې په اړه وایي.
د دې کمیټې د جوړولو غرض هم دا دی چې لکه کم په زنانو خلاف چې کم تشدد کیږي په ضلع سوات کې یا د هغې په پراپر فورم باندې هغې لپاره آواز نه چوتولی کیږي، نو دا کمیټې چې ده نو دا به د هغوی آواز جوړیږي. دا کمیټې چې ده نو دا به مختلف قسمه کم د خواتینو د زنانو حوالې سره چې کم قانون سازي ده په هغې کې به دوی یو مثبت کردار ادا کوي. خپل دوی به دغه تزي د پېښور ته مختلف صوبایي اسمبلي ممبرانو سره به دوی ملاقاتونه کم چې دلته کې د جنسي هراسا کېدو کیسونه دي د هغې په پراپر فورم باندې چې دی نو د هغې خلاف په آواز پورته کوي.
په سوات کې د ښځو لوی ستونزې او د کمیټې کار په اړه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې شرکتګاه مشره نیلم رحیم چې د کمیټې غړي هم ده وایي،
په سوات کې د ټولنې زیاته غټه مسله خو د ښځو چې دی د غیرت په نوم باندې وجل نه دي. د دې نه علاوه د کم عمر ودونه چې دی هم دلته ډېر زیات کیږي. د دې سره سره چې دی د نارینه او د جنکو په درمیان کې چې کوم فرق دی او دا کورنۍ وهل ټکول چې دی په زنانو باندې دا ورسره ډېر زیات کیږي. زموږ مقصد هم د دې ټولنې دا و چې دا چې کمی مسلې دي چې دا مونږ فورته کو او کم چې حکومتي واکداران دي هغه ته دا مونږ ورسو هغه په دې مخنیوي د پاره څه کوشش وکيو.
پسواد کې د سوشل ویلفیر ډایریکټر چې د بشري حقوقو متاثر خلکو ته د حکومت لخوا مرستې ورکوي او د ټولنې ممبر هم ده، نو سر اقبال زیاتوي چې ټولنې سره به د اولس اواز نور هم مضبوط شي.
په جرګه به مونږ ځو د پالیسی میکرز پسې ایز اے سیول سروینٹ به هم زم او ما سره به سیول سوسایټی به هم ما سره به میډیا هم نو دا خبره به زور اخلي.
د نوی جوړ کړی شوی ټولنې غړی رضا محمد چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ماشومانو د حقوقو ساتنې ادارې افسر دی وایي چې قانون جوړولو کې د اولس او بیا د کمیټې رائے به ډیره ګټوره وي.
قانون سازی کې د عوامو یا د عام خلکو سر رول دی، نو په دې حوالے سره دا وایم چې هر هغه قانون چې په کې عوام رائے شامل نه دا ابس قانون دی، دا صحیح قانون دی، چونکه پاره کې د انساني چکم حقوق دی هیومن رائټس دی دا ویس قسم خیال نه ساتلږي. کچیر تمنګ کمیونټی کې دا وینا رائے والو دا غي درای مطابق منګه دا جوړ کو هغه به امپلیمنٹ کو.
د خزو او بشري حقوقو نوی جوړ کړی شوی ټولن ته دا ذمہواری هم حواله کړ شو چې په غیر چاپیر کې په خزو زیاته او د بشري حقوقو سرغړونو پیښو راپور به د کمیټې مشرانو ته وړاندې کوي او د حل لپاره به ګامونه پورته کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته ورجیاس. د افغانستان په خوست کې ځایی مشرانو او فعالانو پر حکومت ژغ کړی دی چې هلته دي د اداري فساد پر ضد ګامونه پورته کړي. دوی په یو غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د اداري فساد ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي او دا د دوی په وینا د حکومت او ولس ترمنځ فاصلې زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل د دې موضوع په اړه رپورټ لري.
په خوست کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې مدني فعالانو، قومي مخورو، روڼاندو او ښځو برخه اخیستې وه، ویناوال وویل په فساد او جګړه کې د بې وړې ډلې ګټې خوندي کیږي خو زیان، ملامتي او بربادي ټول افغان ولس غمي. د امید مؤسسې چې دا غونډه یې رابللې وه، ولایتي مسؤلین نعمت الله کریمي وویل له دې ناستې موخه دا ده چې په دې موقع مشران او مسؤلین ولس سره ژمنه کوي چې نه به فساد کوي او نه به نورو ته د فساد اجازه ورکوي.
عام ولس، مشران، ځوانان، مدني فعالان، رسنۍ د لارې، د مایک د لارې په دولتي چارواکو باندې غږ وکړي تر څو نور خپل هم فساد ونه کی او نور خلک هم فساد ته پرېږ نه دي. همدا قسم ولایتي اداره او یا په عموم کې مشران هم دا ژمنه له ولس سره وکړي تر څو نور نه خپل فساد کوي او نه نور بل څوک فساد ته پرېږدي.
د باک ولسوالۍ یو قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي په ډیرو ادارو کې له فساد پرته کار نه کیږي.
اداري فساد اوس ته رسېدل د خلک ډېر په عذاب شوي دي. کوم کار چې کیږي هغه په یا په افغانۍ وي یا په ډالر وي، بغیر د دې نه د سړي کار نه کیږي. اوس حکومت نه په کلکه دا غوښتنه ده چې نور د اداري فساد لمنه ټوله کړي. دا ولسونه د دې تر شا ولاړ دي خو که حکومت وغوړي.
د محمد زمان نظري په نوم د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مامور هم وایي افغان حکومت تر اوسه د اداري فساد د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د هیواد په ټولو اداراتو کې اداري فساد شتون لري خو متاسفانه تر دې دمه اداري فساد د مخنیوي په اړه داسې کوټلي ګمونه نه دی پرته شوی دی ولس کې نه اثر وسه نه ده حاصل شوی په دې برخه کې.
قومي مشر رسول محمد خان تړي هم غونډې ته په خبرو کې ویل چې د ویرانې ادارې د رامنځته کېدو په صورت کې به خلک د هغو په مقابل کې ودرېږي چې ورانکاري عملونه کوي.
په دا اداره هدایت مد ولس حاصل کې چېره اداره زموږ ډېره پاکه او عادله اداره ده. ولس ولې بل چې لاړ شي ولې پسې لازم هغه کې هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه به په کلي کې هغه په مقابل کې ودرېږي. اوس خو ورته وایي چې ورته نه ویني شور روان دی څه کوې دغه سره د ادارې سره څه شي کومک زه وکړم.
بلخوا خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی په خپلو خبرو کې ومنله چې اداري فساد زموږ د وجود هر برخې ته داخل شوی دی.
که چېرته فساد نه وي حق په حقدار ورسېږي جنګ خپله ختم ده. هغه څوک چې جنګي ډله ده جنګ کې فساد کوي هغه خپل اسمان ته رسېدلی ده هغه د ماو ته بغم کې نه ده. نه په خپله فساد کوو نه بل څه سه اجازه ورکړو. فسادګر چې دلته په دې خوست کې زور سره جنګېږي په دغه کې هر څوک له ما سره یوځای ده هغه د ما ورور ده هغه ځوان ده هغه وطن فرست.
کلیبی خود خصوصیدونکې په دې هیواد کې د ډېره یوستون زبنیادی لامل اداري فساد بودی خو ترڅنګ نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم په دې هیواد کې د فساد سره د مبارزې پر سرنګوالی نیوکې کړي دي. سیګار هم امریکایي مسؤلینو ته په یو لیک کې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه له لاسته راوړنو ډکه نه ده بللې او ویلي دي چې دا مبارزه تر ډېره د کاغذونو پر مخ او پر غونډو ورټوله ده.
د خبر پښتونخوا قبایلو او بلوچستان په ځینو برخو کې پر وخت د باران نه کېدو له وجې تر اوسه پر للمینو مځکو د غنمو کښت نه دی سوی خو د زرعي چارو پوهان وایي کروندګر په ډسمبر کې هم غنم کرلی سي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د للمینو یا باراني مځکو بزګران دي د نورو فصلونو کښت تجربه وکړي او مځکه دي شاړه نه پرېږدي. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پښتونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د ډسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي. د خیبر پښتونخوا قبایلو او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر له نیمایي څخه د نومبر تر نیمایي پورې غنم کری. سږ کال د مومندو خیبر باجوړ او بلوچستان د ځینو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړي دي. خود کرنیزو چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو ترڅنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو د ښه تخمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ته هڅوي. په پېښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهاند افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړې دي. د نومبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت له پلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمینه ده یعنی باران ته اړتیا لري او پر یوازې 40% ځمکې د اوبخور بندوبست شته. خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي.
مونږ سره د غنمو داسې ویرایټیز دي چې هغه کم وخت کې پخیږي نو هغه ایون په دسمبر کې کو کرلی شي نو انشاءالله زمیندار ته به د دغه کروندې نه مناسب پیداوار ملاوي. دې لکه مونږ وګورو لږ یخنی لږه مخکې راغه مونږ دا وایو چې دا کم نارمل کرونده ده نو دا تر 30 نومبر پورې بیا بالکل صحیح ده. که د دې نه پسم کېږي نو انشاءالله چې هغه به پیداوار به لږ کم وي د نورو نه به لږ کم وي خو دومره به چې زمیندار ګزاره به ورباندې انشاءالله کېږي.
د پوهاند خلیل په خبره په نوښار کې د غلې فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2018 په نوم او د 400 له ترناب سره نږدې د خوړو او کرنې لپاره اټومي انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي. د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی. 28 کلن یاسر وای کروندګری کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي. دی وای د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمیر برخې للمینې دي نو ځکه یې بزګر د باران په هیله ناست دي خو په وینا یې ستونزه دا ده چې په ژمي کې هلته شبنم ورېږي.
زمونږ کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته برخه کېږي نو دلته د 15-20 نومبر نه پس چې دی بیا دسې پرخه لویږي چې فصل سفر نه کوي مخکې غټېږي نه هم چې په کوم حال یې د هغه جنوري د اینډ پو د ختمېدلو پورې بیا هم دقه شي خو چې دې وخت کې راوخېږي نو چې بیا څنګه پروری کې نور راتود شي نو بیا یو دم منډه کوي.
یاسر وایي د باجوړ او ځنونورو قبایلي سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژۍ او د کښت پر نویو طریقو باور نه لري چې له کبله یې په وچکالۍ او نامناسبو موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي، فصل یې خراب شي او زیانونه ګالي.
دلته په بله ټکنالوژي څوک عمل درآمد نه کوي، ګنې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړو، خلکو ډېره پیدا ورکړله. دغه رنګه اوس دلته داسې ټماټر دي چې هغه په جمی کې کېږي او په اوړي کې کېږي او ډېر خام آمدن کوي، خو دلته دغه سوچ نشته دی چې دغه د پخوانه د پلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو دغه را روان دی، کو کېږي او کو نه کېږي، خو خلک همدغه شي ته ناست دي.
مفتي بلال یاسر په ډمډوله کې د الوګانو د کښت د یوې تجربې مثال ورکوي چې له کبله یو کروندګر سږ کال 15 لک روپۍ وګټلې. د زیاتوی چې د الوګانو کښت کم لګښت ته اړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي.
موږ سکل تجرباتي طور باندې زمونږ یو علاقه د ډمرول کې موږ یو کس دې طرف ته راغیب کو، دا هغه په ټوټل خرچه را لګ 2 لک روپۍ او په 70 ورځو کې چې دی هغه له وشو الو په 7 لک روپۍ ولا وکړي، نو په 70 ورځو کې هغه ته 5 لک روپۍ بچت وشو. اوبو ته خو د الو ضرورت ډېری، خو د دې خرچه کمه ده. د الو دا دغه دی چې دا به سر ته اوبه نه خېجي، د پولو کې به لاندې لاندې ځي، ځکه دا به نقصان کوي چې د دې بوټي سره اوبه لګېږي. نو دلته د یوې سولر شیشې والا دغه ملاوېږي په 8000 روپۍ باندې موټر دی، دغه چې په 5-6000 روپۍ دغه دغه سړی شي ترلاسه کولی، نو چې هغه ته لګېدلی بیا هیڅ مشکل نه دی.
د پېښور زرعي پوهنتون پوهاند افتخار حسین خلیل وایي غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونېږي او حاصل ورکوي. د دې خبره د قبایلو او بلوچستان کروندګر کده تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
کو یو زمیدار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنمو ښه قسم ورسره وي، نو هغه هم هغه هم استعمالولی شي. هغه خپل وخت بچ کول غواړي او هغه خپل پیسې بچ کول غواړي، چېرې د دې جوګانې چې د نوې تخم والمه، نو یو خو دغه دغه چې هغه ځان سره تخم ساتلی وي هغه دې استعمال کړي. او دې دلته حکومت داسې پروګرام هم کړی وو چې زمیندار ته بیا په سبسیډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو، او دا تقریبا په هر یو ډسټریکټ کې 3 یا 4 دفترونه شته دي او زمیندار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې اوس هغه ځای کې به هغه ته خامخا د للمي یا د هغه چې که نه پسینې تخم ملو شي، خو نور داسې ورایټیز دي چې هغه انشاءالله دا تخم هغې ته ملاویدی شي.
پوهاند خلیل زیاتوي د للمینو ځمکو بزګران د غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې 2 میاشتې وروسته به یې حاصل ورته مالي ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستی شي.
دا مشال ریډیو دا.
په سواد کې د بڼ امالت یا بازار له لزګونو کلونو راهیسې د داسې کورنیو استوګنځای پاته سوی چې د سندرو، موسیقۍ او نڅا د محفلونو له لارې ځان ته ډوډۍ ګټي او نورو خلکو ته د تفریح او ساتیري موقعه برابروي. له دې بازار سره تړلي خلک وایي اوس مهال یې ژوند له ستونزو سره مخ دی. نجیب عامر پادی اړه رپورټ لري.
د سواد د بڼ مالت اختر اقبال وایي عمر 50 کاله دی او له 13 سلویښتو کالو راهیسې په محفلونو کې تبله غږوي، خو د هغه په وینا اوس دغه محفلونه ساړه شوي او ورسره د هغوی د کور نغاری هم سوړ شوی دی.
زه په خپله تبله غږوم که نه جي ځکه دا شوی وم نو کور ته څنګولی منګولی زما راشي که دا شی بند نو لکه مال سوګور کوي خو سینه نو ډېره کم از کم جي زما په خیال باندې 8-9 کسان زما په غاړه دي. په دې کې زما لوڼه دي، په دې کې زما لمسی دي، په دې کې زما ښځې دي، په دې کې زه په خپله یم او کار نشته. بیا خو دا کم موږ چې موزیشن یو لکه زموږ خراب یو لکه زموږ نخلص خورا زه لکه موږ خو دوکانداران سودا هم کرنه راغی.
نوموړی وایي په بڼ مالت کې اوس هم له 500 زیاتې کورنۍ ژوند کوي چې د موسیقۍ، سندرو ویلو او یا هم د نڅا له لارې ځان ته ډوډۍ ګټي. هغه وایي ورځې هسې هم ښه نه ده، خو له کله نه چې کورونا وبا راغلی یا د حکومتي بندیزونو او یا هم له دې وجې چې خلک ټولنیز واټن ساتي او احتیاط کوي د هغوی ژوند ډېر اغېزمن شوی دی.
کم از کم په میاشت کې به تقریبا 18-19 هزار روپۍ به کم از کم 20 هزار روپۍ به ما ګټلی او اوس زما کنده چې سدا 2 میاشتې وشو چې لکه تلم چې تنیم او قسم په خدای چې لکه زمونږ تر اکثر دوسې ورځ راشي زمونږ د نصور نه پیسې هم نه ګټي.
دبن پچینا نستے لونگ پتار کے بڑے دبن پچینا نستے لونگ پتار کے بڑے جستڑے او سڑے جستڑے سڑے سڑے کی تیرا پورتز میں سڑے جستڑے سڑے سڑے کی تیرا پورتز
د بن مالت یا بازار چې نن په کوم حالت ته پرون داسې نو د پاکستان سره تر الحاق وړاندې سوات چې کله خپلواک ریاست او د سوات والی بال ته حکمرانی کوله نو د فنکارانو ژوند ته زیات پام کړو. د کلتوري چارو شنونکي او خبریال شیرالم شینواری وایي د بن هغه دور زرین دور و.
سواد خود والی سواد د دور نه مخکې دا خلک په مختلف علاقو کې اوسېدل چې کله نه بیا والی سواد د دې سرپرستی شروع کړه چې یو ځای ته دې راغونډ شوي دي. نو دا د والی سواد په سرپرستی کې راغلل باقاعده د دې بڼ چې کوم بنیادي طور سره همدغسې یو محله یا کوڅه وه چې اوس یې د بازار یو شکل اختیار کړی خواوشا آبادي ده. نور یې خلک هم هلته کې خواوشا کې آباد دي خو د دې د خپل علاقه یې کوڅه په خپل ځای باندې اوس هم شته دی.
شیرالم شینواری وایي د سوات هنرمندان د ملا فضل الله په مشرۍ کې طالبانو ځپلي وو او اکثر یې اړ شوي ول چې د پاکستان نورو سیمو ته وکوچېږي. دغه په وینا اوس هم د بڼ بازار ګڼه ګوڼه د پخوا په شان نه ده. د سوات د بڼ فنکارانې د کار د نشتوالي له وجې هنر پرېږدي او ودونه کوي. تبله نواز اختر اقبال ویل چې دوه لوڼو به سندرې ویلې خو سې ودونه وکړل او سندرې نه وایي. جهانگیر د سندرغاړي سادیا شاه پلار دی، هغه هم ورته کیسه لري.
سادیا شاه خو تقریبا اته کاله وکوي نو زموږ هغه جینۍ خو واده شوې ده تقریبا دوه میاشتې
نوموړی وایي د بڼ د محفلونو د سړېدو بلا وجوهات دي چې پکې حکومتي بندیزونه او د سیمې د خلکو غربت هم شامل دی.
کال بم په کورونا سو پروګرام بنو چې پوخ کار خو نو چې کنه پوخ کار خو نو آمدن پته نه لګیدا نو فائدې نه تر اخر گزارېږي پروګرامونو په پیسو کېږي.
خو ځنې داسې هنرمندان هم شته چې وایي د کورونا له وجې د جوړ شوی حالت نه باوجود هم دغوی کار روان دی. کس هم هغه پخوانی مزه نشته خو د بیلابیلو لارو نه پیسې لاسته راوړي. عظما فیاض 19 کلنه سندرغاړې ده. هغه وایي
جی بس شکر دی نو زمونږ هم لکه کم چې کاروبار ټول آل چې کم د غړي کنه هغه ټول لکه کور کې ناست وو اوس چې کله کرونا ختم شو نو شکر الحمدلله حالات دومره دي چې 50% برابر شوی دا نور هم سیټ دا خو داسې حسابي چې چلته کې ودونی کنه ویډینګ شوز یا سي نو زه سټیج د پاره هم زه الته سونګ وایم زه ته هم راځي.
خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو ټولنې په خپل د یو بل سره د مرستو کولو هڅه کوي. له حکومت نه او د غیر حکومتي موسسو نه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره منډې ترډې وهي. د خیبر پختونخوا حکومت د کورونا د راتګ نه پس د ځایي هنرمندانو سره تر دې دمه د مرستو کومه لړۍ نه ده پیل کړې. البته تر هغې وړاندې د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې تیر کال د یوې پروژې له لارې د صوبې پر ډیرو هنرمندانو تر څو میاشتو پورې د میاشتې 10,000 روپۍ ویشلې وې. اوس هغه پروژه بشپړه شوې ده.
چھو تین کنن آرام رات
تاسو.